السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
میکروفون ستاسو خبرونه تا خراغلست. پا دی خبرونه که ز احمد تکل ستاسو کوربایم او پا تخنیکی چارو که طاهر روخان مرست را سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کرکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړې او یو شمیر اهداف یې په نښه کړل. د حملې د سیمې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولي دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولی شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به دې احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره یو شمېر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې د دغه وضعیت دوام کولی شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتہ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه جګړې د دوام د اغېزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي، او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلی سي. دریم اقتصادي اغېزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغېزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالري او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر دی.
دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کیدی. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپانه لیکلي، پاکستان د هند د دې بدلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
لکه په راپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې به له کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی ښاغلي حافظي ته ورځو، او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغېزو په اړه د دوی نظر اخلو، او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغېز ولري؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی په پاکستان او په هندستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه، او عمدترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مزه کې له لارې زمونږ مالونه هندستان ته ځي، او هندستان مارکیټ موږ ته ډېر اهمیت پدې لري چې یوازینی مثبت بیلانس سوداګري د افغانستان هندستان سره دی، یعنې زموږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر تړل شوی دی، د هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکو لپاره او مولدین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظي صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو، حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه و، نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حد ته ورسوي چې مثلا موږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا $300 میلیون هندوستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو، او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا $300 میلیون جری کم شي، مولدین د افغانستان په چې ډېر ضرر کوي، چې مولد په چې ډېر وکړو د کار ځای له بینه ځي، او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره،
دا سخته تمامیږي. بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم وروستي راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډیر پوره وړی دی، نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
او سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا $1 میلیارد سوداګري شتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندېږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکې ضرر کوي. د دواړو خواوې، داسې نه دی چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاید د اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا لټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همرا توان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزلي هیوادونه لکه افغانستان غوندي د دای هیوادونه کوي، شاید هند یې ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده، تقریبا اوس د سلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا سلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي، یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د $1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید ناخالص داخلي تر $3 میلیارد څخه اوښتی دي، $3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي، هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بلې او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او کبنه وي.
بلې یو زیان دی دا چې قیمتونه لوړېږي او مشکلات د کور کرایه زیاتېږي او د هغوی لپاره هم مشکلات کېږي متاسفه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو د افغانستان د اقتصادي
چارو
او ډیره زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ ستاسو په پویګو چې ستاسو وخت کم و خو ډیره مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو امرسیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خو دوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حل تتللی وو نو په دې خاطر وینه شو کولای چې تر پای رسره وسی. خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خراغلاست وایو. اتمر صاحب خبرونې ته خراغلاست لمړی که لطفا لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پیل په باب کلمو چې لمړی واورېدل چې دا جګړه له څو ورځو ګواښونو او ناندریو وروسته ونښته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه و؟
مننه تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلې. دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړپولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن موږ په مغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بل خوا نه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې و بل په کوټلا کې و بل په کشمیر کې و. نو هندوستان دا وایي چې موږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پیل له همغه ځای و. اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشي خبرې وکړي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړي یادې کړي، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره د 00 400 003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو سلو یولس یو اوریدونکی د اوس لا په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمار نه وی وایست.
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی الله زبلی دا وخت له غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلی صاحب،
اتمر صاحب میلمت در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته. مې ربني
ډیره مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اتمر صاحب خپل پوښتنه له ډیره وخت وروسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو دا چې په افغانستان کې تقریبا که ته هم موږ کشران یو ته نه ته مدني انقلابونو په یاد کېږي چې څو انقلابه تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی ده د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد توری غوړولی ده چې هغه پکار نه ده. تر څنګه د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي واوسي، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګاونډیتوب لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ واوسي، جګړې واوسي همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریز غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رارسیږي زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته ایستاروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلی صاحب. اتمر صاحب تاسو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به د دواړه پښتنې یو ځای را واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږي. له ښاغلي اتمر زموږ میلمنه څه پوښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب، سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ساتل حدا تنه د هلمند ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدا پاک دې خوشاله ته سلام تاسو میلمه ته وایم. موضوع ان شاء الله دغه د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل د پاکستان او هند د روسي کړکیچ په اړه پوښتنه لري، که نظر لري لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پوښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترمه، دا کوم کړکیچ وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابند راغره دي. تکل صاحب محترمه، موږ دا شل کال د جګړو قربانیان مثال د خبرې د تاریخوالي موږ ولیدې، نو موږ خپل د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکوي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په دا شلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړي دي، در په دره کړي دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړي دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دي تکل صاحب په عام ولس مو ډېره خوا به دي تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان موږ دا شل کال د جنگونو دا غته تاریخوال تجربه کړله. او د اتمر صاحب محترم سره ما دغه پوښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړله، پاکستان اکثر زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د شنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بندې کې الته غټ غټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم سره دغه پوښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت اوس دغه توانو دغن لري، ګوري دلته کې مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لندن یو د تکل صاحب سړی خونې نه لري چې مثال دغه دغه چلی کده غناری کده غنګورې مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره پاکستان هیڅ تاوان مشه پاکستان ته تاوان نه رسېږي. تکل صاحب ګوره کده هغه کېلا یو خرابېږي مثال کې دغه سیمال کې خرابېږي، هغه خواته سړی خونې لري محترم تکل صاحب له تاغه لندې میوي چې دی یا جوسان ځنې جوړي مثال د خبرې، یا نور داسې وسرمیان دي خرابېږي، دی التروب ځنې جوړ کې مثال د خبرې، ګورجه ځنې جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي. یو زموږ افغانستان چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارت ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو تاوان نه رسېږي. اتمر سم محترم سره دا پوښتنه ده چې د ملي تجارت مو سپیشنل رسېدا سره خونې جوړې کې کڅه وجده
ډېره زیاته مننه عبدل صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لمیلمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې وپوښتي. نو اتمر صاحب تاسو پوښتنه واوري دي، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید سهار سکم ګوري پاکستان یو نظامیگر هواد ده، پاکستان که طول سیاستونه ده نظامیانو پلاس که دی او مخصن ده پاکستان استخبارات آیسای او نور آیسای سره چه تغییلی دی غیداره دوی ده پاکستان سیاستونه روری که ده پاکستان ملکی حکومت ده آیسای او ده پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی، یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فصل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي. او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زمونږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي. او پاکستان دا کار کوي، دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اتمر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم که له همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سرطانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم هغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنی آسیا هیوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته دي. نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغسې تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانې هم جوړې کړو. دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ نه اورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوئ چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لاره روان دی په دې برخه کې؟ ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوئ دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکله خبره ده. د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوالو سره هغسې چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډېری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هېواد، مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور د هغو نه پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدبه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنی آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره او دې سره نږدې دوی کار کوي، او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجې نه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هېوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټولو سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټولو سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې موږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندیښنی او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې مخصوصا په وروستیو څو کلونو کې وروسته لدې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، لدې نه وروسته د دواړو ترمنځ یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره، دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت یې به زه وایم، علت یې دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق رسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړه. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټولو افغانانو هغه مشکل ته نظر وکړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي، افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنی طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنی که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بل و ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ. یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړې دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوږی باندې بدل شوي وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري؟
یقینا، زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسې که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ. همدغه څه کې دا نور ډلې تاسو وګورئ په سیمه کې په پاکستان کې په ایران کې دغه د ایران انقلاب تاسو وګورئ د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډلې وې د دغه خمینی سره او هغوی سره توافق کړی و دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې اعدام شول ووژل شول او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه چې یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پي سره هند مرسته کوي او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوڅ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوڅ د استخبارات او بخې د بلوڅ بلتون پالو مسله که جلا پرېږدو او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته، دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتي مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی. یعنی هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسو وښیي، ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نه شم، هم تاییدولی نه شم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي. دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه یې کوي او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیادي هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلي کې یو کار وکړي، د هند تیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه دلی دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا پنځه څلوېښت هېوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو. یعنی د پاکستان ادا دا ده چې موږ پنځه تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمس صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست. د خپرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي نه دغه د خلکو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره دریږي، هندوستان سره دریږي. نو دا خو غاړه کې کېدای شي پاکستان خپله دا کومه اته ویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې مړ شوی دی، شپږ ویش کسان دان کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی هندستان پاکستان چې جنگ کوي یو څوارلس سوه میلیونه د پوج دی نو د پاکستان شپږ نیم میلیونه پوج دی که جنگ یې کولای چې هغه د هغې باندې راوزغلین کېدای سي لا پاکستان یې لاندې کړی وای خو دا دنیا ته یو غولول کوي چې والا موږ ها کوو دا کوو هلته افغانیان راړی وو
تاسو اوبخې یو وار خپل ځان معرفي کوي چې ووایي چې له کوم ځای خبرې کوي
حمید الله د افغانستان څخه تخار ولایت خواجهغار ولسوالۍ
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي د دې لپاره چې دغه خپله خبره ثابته کړي چې یعنی ته فکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده په څه اساس یو اساس یو بنسټ هم لري که همداسې فقط فکر کوي
ما اساس دا ده چې ماجر دی دا اوس څومره ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا اوس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشینري ګرځي دا اوس موږ ډېر قومان راغلي دي د پاکستان دا اوس را روان دي یعنی خالي سر راستلای سي دغه ځا چې کدای سي د سر خطرې هم د بیزتی خطرې هم نو اوس هلته دغه ګلولي سره جوړي چې ودرې طالبان حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دي موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
نه به شریک نه خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرېږ افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت هم نه لري نه د افغانانو ته ضرورت لري ولې چې څوارلس میلیونه پوچ یو ملک ولري یو اردو ولري څوارلس میلیونه نو دا ډېر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودې دا مسلمانان خوا پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خوا کې ګوره د دلاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمر صاحب تاسو ته څومره زړه ته مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان له خپلې خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خو دا چې دا به یو عمدي عمل وي دا څومره ستاسو زړه ته لویږي اتمر صاحب
ګورئ دا خو دې اوس مسله نه دی کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته ده او دوی بیل شول د یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورئ هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بېرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کړي، د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت به سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي، او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري. لیکن د هند پاکستان جګړه دوی رقیبان دي، دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی، دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګري ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپل د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې موږ پنځه الوتکې د هندوستان راغورځولي دي، او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولی که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړ، نه په اقتصادي مراکز باندې. د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې ونیشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ پنځه الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یوه بله خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې موږ خپل غچ اخیستی دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستی دی.
دوی خو دا وایي چې موږ پنځه تیارې چې درې رافایلو یعنې فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي. نور خو میزایلونه و چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا دی چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلوده او نن احتمالا گرچې هغه څه وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې دی هند ته هم ورشي. نو دا هم کېدی شي د سیمې د هېوادونو د خوانې او هڅه یي چې د دغه دواړو هېوادونو تر منځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اکمر صاحب، تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلي دي چې مونږ یې الوتکې ویشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده، او ضمناً دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی وو د پاکستان پاوځ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دافع هوا سیستم نه لري یا د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري. تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک، په دې خاطر چې دواړه ظاهران په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کدی څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 اکتوبر 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرائیلو په اندازه د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان د هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت یې څنګه. اسرائیل د نظامی اړخه ډیر قوي یو هیواد دی. زما خپل یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت کې اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیوه، د اردن نه ونیوه، او په هماغه وخت کې سهرای سینای د مصر نه ونیوه. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه سهرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي، امغه وخت کې پس له جمال ناصر چې هغه رئیس جمهور هغه بیا دا کار وکړو، نو بیا اسرائیل هغه سرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سینا د لاسه ورکړ. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي نظامي لري، پایګاوې لري، او ټول سیمه د غزنه.
ډېره مننه، ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي و په ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پای ته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونې مو په خدای سپارو. الله مو مل شه. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
Thank you. در کی ملنگ و خیما زہابی تاری پتنگ و خیما زلزلیلا در کی ملنگ و خیما سداشنا پتو مطرنگ و خیما زلزلیلا در کی ملنگ و خیما سداشنا پتو مطرنگ و خیما زلزلیلا در کی ملنگ و خیما